السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته راغلاست. لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې ایران افغانستان ته د داعشیانو د وختو په اړه معلومات لري، دوی سره دې شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله او په نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون ردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې وروستي بریدونه له خارجه وارد شوي او کړي. د طالبانو حکومت همدا ډول په وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو د کارکوونکو له نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو د یو شمېر خبریالانو له قبله د جولای په 12مه له طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه ښاغلی بیدار ودراوه، په څر باندې یو کڅوړه ورته وکړه او په زوره یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر ریډیو کې کار کاوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د 2020 کال په دوبی کې واکل رسیدو وروسته طالبانو لسګونه خبریالان نیولي دي. مرتضی بهبودی چې افغاني الاصل فرانسوي ژورنالیست دی، د جنوري له میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا زنداني دی. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشرزاد بنن د انګلستان د کارډیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه د پرتګال په الګارو ښار کې ده. د پورټو او کارډیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پایل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بللی دی. حلیمه قاشرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. شرزاد له هغو محدود افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. د طالبانو ضد وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې د جمعې په ورځ په بدخشان کې د څلورو طالب بندیانو د خوشي کولو ادعا وکړه. د جبهې پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په فرغمانه سیمه کې د طالبانو څلور سرتېري ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د ملي مقاومت جبهې زیاته کړې چې دغه طالب بندیانې د سیمه ییزو مشرانو په منځګړتوب بېرته خوشي کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامن سیمه کې یوې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان ژوبل کړي. د مامن د پولیسو مرستیال ستار خان رسنیو ته ویلي چې یو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله په نښه شوی دی. هغه زیات کړه چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوی دي. دا چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې په خیبر پختونخوا کې په دوو جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس ووژل شول او د نهو پولیسو په ګډون 12 کسان ټپیان شول. د ډېری د بریدونو مسؤلیت د ټي ټي بي یا تحریک پاکستان ډله پر غاړه اخلي. او د روسیې د استخباراتو په خوانه غړی چې د اوکراین د ارغل ملاتړی هم په مسکو کې نیول شوی دی. ګورګرګین د جمعې په ورځ په مسکو کې له خپله کوره نیول شوی او نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. هغه د روسانو لخوا د کریمیا ټاپوزمې په اشغال کې مهم رول لوبولی و. ګورګرګین په دې وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د پوځیانو د بریدونو او ماتو په اړه نیوکې کړې وې. د ګور نیوکې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هم رسېدلې وې او هغه یې په سپکه یاد کړی و. د روسیې یوې محکمې پر ګور د افراطي فعالیتونو تور لګولی او که مجرم وپېژندل شي ممکن تر 50 کلونو زندانی شي. روسیا د اوکراین د غل منتقدینو سره کلک چلند کوي او د روسیې لخوا د اوکراین د یرغل په اړه اکثر داخلي منتقدان یې بندیان کړي دي. مننه چې ازادي راډیو اوري. د دې خبرونې ډیره برخه په بخښنه د دې خبرونې په دویمه برخه کې تاندې څنګهونی ز خبرونه هم خبريږي خو له هغه وړاندې د دې موضوعاتو تفصیل. امریکایي چارواکو یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودلی دی. د نورستان په منډول کې د تېرې شپې د راوتلیو سیلابونو له امله ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول لا هم بند او له کاڼو ډک دي.
خلق په یو زانګو باندې تیریږي، باور په خدای وکړي چې د اجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده.
یو شمیر ولایتونو کې د رستورانتونو او هوټلونو مالکین وایي کار روزګار خراب شوی او اوس د پخوا په پرتله ډیر خلک د خو خوړو لپاره نه ورځي. او په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسانو په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاجن نه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري. امریکایي چارواکو یو ور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودلی. دا خبره رویټر ازانس د جمعې په ورځ د دې موضوع د باخبره مقاماتو په حواله کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ دورایس شاوخوا 2 کاله کېږي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني په امریکا او اروپا کې کنګل شوې ده.
د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د تفتیش ډله نه ده توانېدلې چې افغانستان ته د سویس د امانت له صندوقه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال په برخه کې د امریکایي چارواکو رضایت ترلاسه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تفتیش د امریکا لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي پلټنې د امریکا د خزانې وزارت هغه نظر بدل نه کړای شو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک کې تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له صندوقه د افغانستان پیسې ور انتقال شي. د امریکا د خزانې وزارت دغه چارواکي زیاته کړي د افغانستان مرکزی بانک باید وښيي چې له سیاسي نفوذ او لاسوهنو خالی ده. رویټرز ویلي دغه چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د 3 او 4 سمبالو طالب مشرانو پر ځای د مسلکي بانکرانو ګمارنې ته ده. امریکایي چارواکو ویلي دی ویبلې درېمګړي ارزونې اړتیا هم وړاندې شوې. اخو د افغانستان د پیسو پر سر د سار صندوق شریک مشر افغان امریکایي پروفیسور شاه مهرابي ویلي د ارزونې چې په مارچ کې بشپړه شوې او له هم د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره ده نه ده کتلې. شاه مهرابي د افغانستان بانک د بورډ غړی هم ده. هغه رویټرز ته ویلي د افغان وجهي صندوق د شتمنیو کارول باید د نرخونو د ثبات او په بانکونو کې د کافي پیسو د موجودیت په اړه متمرکز وي، ځکه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د نشتوالي په صورت کې ټول مالي سیستم له خطر سره مخ شوی. ښاغلی مهرابي او هم د افغان صندوق بل مشر انوار الحق هدي چې پخوا د افغانستان بانک مشر او د مالیې وزیر پاتې شوی ویلي د افغانستان بانک د تفتیش په اړه به هغه وخت نظر ورکړي چې کله یې ترلاسه کړه. د افغانستان بانک تفتیش لا رسنیز او عام شوی نه ده. د امریکا خزانه وزارت چارواکو په دې اړه هم ټینګار کړی چې طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک باید ثابت کړي چې د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل پر ضد یې کافي کنټرول ترلاسه کړی او هم یو معتبر خپلواک څارونکی ټاکي. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي د افغانستان بانک په اړه زموږ ارزونې نه دي بدلې شوې. نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک په دې مورد څه تبصره کړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د نیویورک په فدرال احتیاطي بانک او پاتې نور 2 میلیارد ډالر په اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې د کنګل شوو پیسو نیمایي برخه د امریکا د ولسمشر جو بایډن په امر په سویس کې میشت د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. پاتې برخې چې لومړی سر د 2001 کال د سپتمبر 11 د پیښې د کورونیو قربانیانو ته ځانګړي وبلل شوه لا هم له امریکا سره ده، ځکه د نیویورک یو قاضي د سپتمبر 11 د قربانیانو کورونیو ته د غرامت په توګه د دغو پیسو ځانګړي کول رد کړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره د دغه هیواد اقتصادي شرایط لا پسې خراب شول. د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېده او تر ټولو مهمه دا چې د لوګو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شو. د ملګرو ملتونو ارزونه ښودلې چې د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې یوه برخه خلک آن له قحطۍ سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې یو میاشت وړاندې دراوتل یو سیلابونو له امله بند او ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول کندو کپر او خراب پراتې دي. سیمه کې خلک وایي نه خپل کورونو ته خوراکي توکي وړای شي او نه هم ناروغان روغتون ته په خپل وخت رسول شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څه باندې و میاشت وړاندې د شدید باران د اورښت له امله سیلابونه راوتلي وو چې پکې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمن سرکې له کاره بستلې دي. د سیمې اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعګل د خپل ماشومانو سره د جمعې پورز دغه لستونز او خطر ډکه لار په پخو وغلی. وای په کوم ځای کې چې لار بند ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کولای او هر شی به سینته د غرزیدو غواخ موجود دی.
زنانه ډاکټر سره او مونږ او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات ته یا خپل ضرورت لپاره منډول لسوالینه پیاده او عین د دواب لسوالی صاحب ور په خلک په یو زانګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده او لاندې ډیر تیز دا سین روان دی او له پاسه یو زانګو اچول شوی دی.
خاغلی جمعګل راته ویل ناروغان د روغتي اسانتیاو د نشټوالي په وجه په کورونو کې بی درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند اکمالات چې څه دی 900 کیلومتر په خپل اوګو باندې ایږدي، په دې دوه پل باندې د یو زانګو باندې تیرې، بیا د کوراج د کلینیک مربوطه پل باندې تیرې، بیا هاخوا چې کوم هغه موټر چېرته پیدا شي هغه د درې چند په کرایه باندې د خپل کلیو ته رسي. لغمان نه تر منډول ولسوالۍ پر 800 کرایه اوس یو نیم زر لګیږي. نو یو بوري وړه چې دا خلک چې هلته خپل ځایونو ته رسي اوه 100 روپۍ د دې کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د سړک په پرانیستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځایي چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورځ پیل کړي، خو سړک ته له غره غټې تیږې راښویدلې او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږې پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ له منځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري آزادی راډیو ته وویل
استاتور خو نشته، نو لاسي کارونه دي په ماشینونو سره تقریبا ډېر کار شوی دي. د 15 ورځې داسې تخمین کېږي چې بیا کارونه پاتې دي.
200 روپۍ کور کړي دي، کمر دي کمر چې
هغه وایي اوس یې سړک پاکوونکو ته ویلي چې خپل کار دي چټک او زیات کړي څو لاره زر د موټرو د تګ راتګ جوګه شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې 13 میاشتې سیلابونو ولسونو ته د مالی زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ 2 کیلومتره سړک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج بنسټیز روغتي مرکز ته اوبه ختلې، د 3 میلیونو افغانیو درمل او وسایل ترې وړي او اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپ کوایي د امریکا کانګرس په یوه لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ به یې طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوی وشي. جان سوپ کو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوې غونډه کې وویل د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه دعوې او اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په خواهی دا ډول دعوې رد کړي دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش یعنی سیګر وایي د امریکا کانګرس به یوه لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې له طالبانو سره د مستقیمو یا غیر مستقیمو مرستو مخه ونیول شي. جان سوپ کو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې دغه قانون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې لخوا تصویب شوی او ټاکل شوی چې د یاد هیواد د سنا مجلس ته ولاړ شي. ښاغلی سوپ کو په دې غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړه شوې وه زیاته
کړه.
اوس مهال د استازو په جرګه کې کوم قانون چې تصویب شوی باید د سنا جرګې ته ولاړ شي، خو دا قانون د بهرنیو چارو وزیر او د مرستو رئیس منع کوي چې له افغانستان سره مرسته وکړي که دا مرسته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته ورسیږي. دا یوه جدي مسله ده.
or indirectly what did the Taliban
خغر سوب کو دا مو ویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د کنټرول او دغه د اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه دا ویو وندښنې موجود دي. د نوموړي په وینا سیګار چې د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د څرنګوالي او فعالیتونو د ارزونې لپاره او د دې لپاره چې د مرستې د طالبانو لخوا کنټرولېږي او کنه معذب شوی و، څو ورځې مخکې خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره بشري مرستو ته دوام ورکړی او د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې د دغه هیواد سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپ کو زیاته وی چې د کانګرس غړي په 2 لارې کې پاتې دي. یو له افغانانو سره د مرستې مسله ده او له بلې خوا دوی په دې فکر کوي چې د دې مرستو څومره برخه هغه رژیم ته رسیږي چې د ښاغلي سوپ کو په وینا دوی ترې کرکه لري. نوموړي شمالي کوریا او سوریه د بیلګې په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې پخوا امریکا له هغو خلکو سره مرسته کوله چې د هغوی له حکومتونو څخه یې کرکه کوله، خو په خبره یې اوس د افغانستان موضوع له هغوی څخه توپیر لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د طالبانو حکومت لخوا د مرستو د کنټرول او انحراف په اړه د راپورته شویو اندېښنو په هکله پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړي او مرستندویه هېوادونه یې له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. ملګرو ملتونو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې بشري مرستې د طالبانو له لورې کنټرولېږي او یا ګرځول کېږي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا تمه درلوده چې ملګري ملتونه داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه مرستې طالبانو ته نه رسېږي. یو له دغو کارپوهانو څخه طارق فرهادي وویل که د امریکا مرستې بندې شي له اړمنو افغانانو سره به مرستې کمې شي.
در دورې اول طالبان هم
د طالبانو په لومړۍ دوره کې امریکا هم مرسته نه کوله. افغانستان ورو ورو په یو منځوي هیواد بدل شوی و. اوس هم هغه حالت ته بېرته راګرځو چې د امریکا مرسته افغانستان ته کمېږي. طبعا له پخوا څخه نفوس ډېر شوی، ستونزې او بېوزلي هم ډېره شوې. له بده مرغه د خوړو او روغتیا په برخو کې له خلکو سره لږه مرسته کېږي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش د رنگوالی په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تل خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جمعې په ورځ په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاریونونه وکړل. تر دې مخکې لاریون کوونکو د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د سویډن پر سفارت یرغل یوړ او د سفارت د ودانۍ یوې برخې ته اور واچو. تفصیلي راپور کې
په عراق، لبنان او ایران کې د جمعې له لمانځه وروسته خلک سړکونو ته ووتل او سوله ییزې مظاهرې وکړې، خو په بغداد کې بیا د چهارشنبې په ورځ مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې وې او قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت د ودانۍ یوه برخه وسوځوله. د سویډن د ټي ټي خبري اژانس راپور له مخې، مخکې له دې چې مظاهره چند د سفارت ودانۍ ته ورننوځي، د سفارت کارکوونکي د امنیتي دلایلو له امله ایستل شوي او ستاکهولم ته لیږدول شوي دي. پرون جمعه د سختې ګرمۍ لاندې هم د بغداد په الصدر ښارګوټي کې په زرګونو کسان ټول شوي وو. هغه سیمه چې شیعه دیني عالم مقتدا الصدر پکې پراخ نفوذ لري. مظاهرچیانو چې قرآن کریم له ځان سره لیږداوه د سویډن بیرغ یې وسوځاوه. بل پلوه د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د ایران د ملاتړ برخمن حزب الله ملیشه ډلې لخوا په جوړه شوې مظاهره کې زرګونه کسانو برخه واخیسته. هلته هم لاریونوالو د سویډن بیرغ وسوځاوه. د بیروت د مظاهرې یوې ګډونوالې دعا عبدالنبی د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې وویل:
موږ په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي پر ضد احتجاج ته راوتلي یو او له ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له عربي او اسلامي نړۍ څخه غواړو چې له سویډن څخه خپل سفیران وباسي او سویډن بایکاټ کړي.
د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په شپه په یو ویډیو وینا کې له اسلامي هیوادو د سویډن د سفیرانو د ایستلو غوښتنه وکړه. عراق د پنځمې پرز له سویډن سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د سویډن سفیر له خپل هیواد ویست او خپل شارژ دافیر بیرته له ستاکهولم راوغوښت. د ایران پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ. دا مظاهره د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده. په سویډن کې د یو عراقي تبع او دېرش کلن سلوان مومیکا لخوا د چهارشنبې په ورځ قرآن کریم تر سپکاوي د اسلامي هیوادونو کلک خبرګون وپاره و. مومیکا په جون میاشت کې هم په ستاکهولم کې تر ټولو لوی جماعت نه بهر د قرآن کریم یوه نسخه تر پښو لاندې کړه او څو پاڼې وسوځولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د مومیکا دا کار د سویډن د حکومت د نظرونو انعکاس نه کوي. په ورته وخت کې هغه د هیواد اساسي قانون پر بنسټ په سویډن کې د بیان د ازادۍ او د مظاهرو پر ازادۍ ټینګار وکړ. افغانستان کې هم د طالبانو حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ستاکهولم کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن اړوند بنسټونو فعالیتونه ودرول. د طالبانو له دغه اقدام وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د یوې خپلواکې او بې پرې ادارې په توګه له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې له کلیوالو سره مرسته کوي او اسلام او افغاني دودونو ته درناوی لري. دغې کمیټې هم ویلي دي چې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه غندي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي چې د زنیو لنډیز اورو.
برایت بارت امریکایي آنلاین خبرونه په افغانستان کې د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې طالبان د هغو ښځو پر ضد چې د خپل قانوني کاروبار غوښتنه کوي له برقي ډنډو او وسلو کار اخلي. خبرونه په کابل کې د ښځو د سینګارخونو د مالکانو اعتراض ته اشاره کوي او لیکي د میرمنو د طالبانو د رژیم پر وړاندې بې ساري نافرماني وکړه. د طالبانو حکومت د جولای په دریمه په ټول هیواد کې سلګونه سینګار ځایونو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل کاروبار بند کړي. برایت بارت په دې اړه د بشري حقونو غبرګونونو ته کتنه کوي او لیکي د طالبانو دا پریکړه نه یوازې د افغان میرمنو لپاره د سینګار امکانات له منځه وړي، بلکې لسګونه زره ښځې هم بیروزګاره کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا د ځواکونو د بې نظمه ایستلو په دوام وخت ته رسیدو وروسته طالبان د هیواد د بېوزلۍ او لوږې خواته بیایي. د برایت بارت په لیکنه د ډیری سینګار ځایونو کارکوونکي د خپلو کورنیو یوازینی نفقه برابرونکي دي. خبرونه د ښځو د اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما غبرګون ته هم کتنه کړې. یونما په یو بیان کې ویلي و چې په زور سره د سولیزو اعتراضونو ځپل د افغان ښځو پر حقونو د تیری وروستی مورد او د ژورې اندېښنې وړ دی. په بیان کې راغلي چې افغانان له تشدد پرته د خپلو نظریاتو د څرګندولو حق لري او واکمن طالبان باید پر دې اصل عمل وکړي. خو برایت بارت لیکي چې ملګرو ملتونو دا نه دي ویلي چې څنګه به طالبان د دې اصل عملي کولو ته اړ باسي. انډیپندنت ورځپاڼې د هغې ښځینه قاضي خبرې نقل کړي دي چې په برتانیا کې د سیاسي پناه له ترلاسه کولو خوشحاله ده. ورځپاڼه لیکي چې د یسرا په نوم د قاضي د طالبانو غړي د زندان د پنجرو شاته اچول، خو اوس له حده زیاته خوشحاله ده چې برتانیا ځای ورکړی. یسرا چې د ورځپاڼې په لیکنه د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه ده، د 2020 کال په سپتمبر کې د خپل امنیت په خاطر له افغانستانه ووته او دوه میاشتې په پاکستان کې په یو پټ ځای کې اوسېدله. نوموړې ته ویل شوي و چې د هغه پروګرام په اساس برتانیا ته نشي تلای چې د برتانوي ځواکونو همکاران له افغانستانه ایستل کېدل. خو دا 53 کلنه قاضي د یو خوندي ځای په لټه له نږدې 2 کلنو هڅو وروسته اوس لندن ته رسېدلې او د کورنۍ له هغو غړو سره یو ځای شوې ده چې مخکې هلته اوسېدل. یسرا چې د خپل خوندیتوب لپاره دا مستعار نوم غوره کړی انډیپندنت ته ویلي دا له هم باور نشي کولای چې د دې د مودو مودو خیالونه چې حتی په خوب کې هم د هغو د لیدلو جرأت نه لاره رښتیا شوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
هلمند کې د هوټلونو او رستورانتونو مسؤلین وايي په دې ولایت کې زیات شمیر خلک کو د خوراکي توکو اخیستو توان له لاسه ورکړي. د دوی له قوله د خواب پرتلې کار روزګار کمزور شوی او خلک هم د خواب پرتلې خواړه نه خوري. دوی لاملونه د خلکو فقر او د توکو د بیو پورته کې دي بولي. ځینې نور ولایتونو کې هم د هوټلونو او رستورانتونو مسؤلین هم دا خبره کوي.
بیروزگاری ډیر ده، کار روزی پیم نستا، ځوانان څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي.
نورعلي د هلمند ولایت مرکز په لښکرګاه ښار کې رستورانت لري او د ده په شمول نږدې 15 کسان پکې کار کوي. نورعلي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه رستورانت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د بیکاری له وجې خلاص کړی دی. دی زیاتوي چې 14 کال زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري، خو رستورانت یې ځان او نورو ملګرو ته د کارموندنې په هدف خلاص کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو د افغانستان اوضاع ورځ په ورځ وینئ چې بیروزګاری ډېره ده، کار وظیفې نشته، ځوانان څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک خارجي هیوادونه ته ځي څوک همداسې په اوبو کې غرق سي د مایانو د خوړلو سبب وګرځي. د انسانانو ژوند لکه څرنګه چې تاسو روزمره وینئ چې په ډېر مشکلاتو په سختۍ کې روان دی. نو ما ونه غوښتل چې زه وطن ترکم، وطن پرېږدم، پراغ سربیره چې زه تقریبا تر شپږم سنف مې زده کړې کړې دي، کاري تجربه هم لرم. نو بیا مې وکول چې په همدې مرکز ښار کې یو رستورانت راوباسم، تر څو اول لومړی خپل ځان ته او دوم نورو ملګرو دوستانو ته د کار زمینه برابره کړم.
محمد ولی د هلمند ولایت مرکز د لښکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی دی او دی هم دغلته هوټل لري. دی په خپل هوټل کې چپس او جوس پلوري، خو وایي د پخوا په پرتله کاروبار ډیر ضعیفه شوی دی. نوموړی لامل یې د خلکو بیکاري او بچکالي یادوي چې خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي او نشي کولی خواړه واخلي.
یا پخوا خوشد پخشه سودای وی شکارونه اوس په پیسې ګر سره ور کړی اوس نسته د بخوا برکم کارونه نس کارونه هم نس چې بیکارم دي تاریخ هم منس بزګری هم نه پیدا کیږي.
سناولا په لښکرګاه ښار کې د یو بل رستورانت چښتن دی او دی بیا وایي د پخوا په پرتله د توکو قیمتونه لوړ شوي دي. نوموړی زیاتوي که څه هم پیرودونکي زیات شوي دي خو ګټه ورته نه پاتې کیږي.
تر پخوا هم اوس مصرفونه ډېر دي، یو په دې چې ګرانې ده، دوم دا دی چې هغه د پخوا په رقم کاروبار اوس ګوره ته معلومه ده چې نشته. په ګټه کې لږ کمښت راغلی دی، ولې پخوا چې به یو شی په 2000 روپۍ وو هغه اوس په 15000 روپۍ دي. پخوا چې به مثال ورجې موږ 100 کیلو په 10000 کلداري رانیولې اوس په 90000 کلداري رانیولې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمېر وستونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي او 60% د هلمند بزګران وچکالۍ سخت ځپلي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او اوس ازادي راډیو ته ساسي را لګلي غږیز پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت باندې کې چولو سوالې د زمینداور سره خبر کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې دا زندور ته دی حات را واسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبه پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته. اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل واړي نو بالا د خلکو تر واسه چیر دي په 100% کې اچا 100% خلک بارسي وي دي. نو دا زندور ته دا والا یا کانال جر ته جر را وکاږي وبو ته ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه ده. دا غټه ساحه د ګوره زرشاه د واسه خدرسو شپې ته کاریزه او اوس لري وسه کاریزه لري منځ کار ده. نو هله کوچ دا کار ژر تر ژر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنده‌ور کجکیو ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشنګ اوبه لا نه لرو. 100,000 کلداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سره برابروي.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د ښارونو وخواته ځي. کار نسته، غریبي نسته. محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
پر همدا کشمیری ازادی رادیو تخپل غیږیس پیغامونه راستول شي. موږ په ساسي غیږ پیغامونه د ازادی رادیو په بیلا بیل خبرونه کې خبرو او ترڅنګ یې هغه پیغامونه چې پاتې دي یادونه کوم چې هغه به هم د ازادی رادیو په راتلونکو خبرونه کې حتما درته خبرې کړي. ډیره مننه چې تر اوسه راسره په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل ورګرځو د مهم